سلام قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې راپورونه خبريږي او په دوهمه نیمایي کې د درسي ساعت پروګرام مهیروي خلومړی په مکرۍ خبرونو ته د طالبانو سیمایز چارواکي وایي په نورستان ولایت کې د ځمکې د خوایدو په پیخه کې لږ تر لږه دوه کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د نورستان د والي ویان فریدون سمیم رسنیو ته وویل دا پیخه نن د مرکزي نورستان په چتران سیمه کې شوې ده. ښاغلي سمیم وویل چې قربانیان د نورستان او کونړ ترمنځ د سړک د جوړولو د پروژې کارګران وو. په دې اړه چې د پیخې پر مهال څو تنه کارګران په سیمه کې وو څه نه دي ویل شوي. د ازبکستان ولسمشر وایي د نړیوال او سیمایز امنیت لپاره د افغانستان وضعیت باید له پامه ونه غورځول شي. شوکت میرزیایف دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وکړې. ښاغلي میرزیایف وویل یو سولهیز او باثباته ژوند ته د افغانانو د رسېدو هیلې د نړیوالې ټولنې ډله ییزې همکارۍ ته اړتیا لري. هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان د منځوي کېدو مخه باید ونیول شي. په عین حال کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان بیا عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې هیواد یې تل د افغانستان د سولې، ثبات، بشپړ امنیت او ټولنیز او اقتصادي پرمختګ ملاتړ کړی دی. د افغانانو دوهمه ډله چې په جرمني کې د سیاسي پناه غوښتنلیکونه منل شوي وو نن په یو الوتکه کې له پاکستانه جرمني ته وخوځېدل. له پاکستانه د جرمني ډي پي خبري اژانس د خبریال د راپور له مخې د دغو کورنیو لیږدونکي الوتکه له اسلام آباده استانبول او بیا جرمني ته الوتنه وکړه. د دې میاشتې په پیل کې 30 افغانان له پاکستانه د جرمني هانوور او له هغه وروسته د جرمني مختلفو ایالتونو ته لیږدول شوي وو. د پاکستان لخوا پر افغان کډوالو د فشارونو زیاتې دورسته دا ډله افغانان هم له هغه هیواد د ایستلو له ګواښ سره مخامخ شول. د راپورونو له مخې یو شمیر افغانان چې جرمني ته د تلو په تمه وو د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او زندانونو ته لیږل شوي دي. د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې مشر رافایل ګروسي خبرداری ورکړی چې ایران د اټومي وسلې تر کچې د یورانیم غني کولو ته یوازې څو اونۍ وخت لري. ګروسي پرون ټایمز ورځپاڼې ته وویل سره له دې چې په جون میاشت کې د اسرایلو او امریکا هوایي حملو د فردو په ګډون د ایران مهم اټومي تاسیسات په نښه کړل، خو د سنټر فیوژنو یوه برخه یې روغه پاتې شوې او تهران له هم د یورانیم د غني کولو د پروګرام د رغونې وړتیا لري. هغه وویل ایران تر اوسه د نړیوالې اټومي انرژي ادارې ته د خپلو 60% غنی شویو یورانیمو زیرمو ته چې د په وینا په چټکۍ تر 90% پورې غنی کېدای شي د لاسرسي اجازه نه ده ورکړې. ایران بیا بیا ټینګار کړی چې د اټومي وسلو د پراختیا پلان نه لري او اټومي پروګرام یې سوله ییز دی. د هالیوډ ایتالوي ستوري کلاودیا کاردینل پرون د 80 په عمر مړه شوه. نوموړی په څه باندې 100 فلمونو کې رولونه لوبولي وو او د وینیس او برلین د فستیوالونو په ګډون یې د فلمونو د غوره لوبغاړي معتبرې جایزې ګټلې دي. کلاودیا کاردینل د الن دولن په څیر له مشهورو ستورو سره په فلمونو کې لوبېدلې وه. هغې په وروستیو کلونو کې په فرانسه کې ژوند کاوه. او افغانستان د 2026 کال د آسیا د فوټسال جام لپاره د غوروي د سیالیو په ترڅ کې میانمار ته 8-0 ماتې ورکړه. افغانستان د دې لوبې په ګټلو سره د دې سیالیو وروستي پړاو ته ووت. نننۍ لوبه د میانمار په یانګون لوبغالي کې ترسره شوه. له دې مخکې د افغانستان د فوټسال لوبډلې په خپله لومړۍ لوبه کې مالدیف ته 10-0 پر وړاندې ماتې ورکړې وه. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسئ درنو اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي په دې هیواد کې ډیره د افغان کډوالو امیندواره میرمنې د پولیسو لډاره روغتونونو ته لا نشي تلای.
کله چې دوی دولتي شفاخانو ته ځي د دوی نه اولین شی چې غوښتل کیږي د دوی ویزه ده، او کله چې ویزه ونیسي دوی ته یعنی اجازه د ډاکټر نه ورکوي چې دوی ولاړ شي ډاکټر ته.
په نورستان کې د ځمکې د خویدنې د پیښې وروستی حال درکو. او په هبل راپور کې به واورئ چې پر نوري فایبر د طالبانو بندیز د هیواد 22 ولایتونو ته وغځېد. په پلازمینه کابل کې خلکو ته د کوڅه ډبو سپو مزاحمت.
په کوڅو کې سپیډ ډیر شوی دی. کله چې ماشومان مکتب ته ځي سهار ته خانه ډیر پازابونه کوي ډارېږي، مجبور د کور نور سره یو نفر لاړ شو دوه رسو.
نور مطالب هم لرو او ردو ته راسره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د پاکستان د بشری حقوقو کمیسیون په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د روغتیايي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. د کمیسیون په یو بیان کې چې بیگانه وخت یې خبر کړی ویلي ګڼ افغان کډوال د ناروغۍ پر مهال د پولیسو د نیولو له ویرې روغتونونو ته لتلو ډډه کوي. کمیسیون په ځانګړي ډول امیندواره میرمنو ته اشاره کړې چې روغتیايي پاملرنې ته جدي اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې پاکستان له 13 جولای میاشتې راهیسې په دې هیواد کې د ډېره افغانانو د ویزو تمدید بند کړی او اوسمهال د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو په ځانګړې توګه په پلازمینه اسلام آباد کې میشت سلګونه زره افغان پناه غوښتونکي بې ویزې او د ډیپورت له ګواښ سره مخامخ دي.
په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان پولیسو د ناوړه چلند په اړه د اندېښنو په دوام تازه ته د هیواد د بشري حقوقو کمیسیون ایچ آر سی پی ویلي ګڼ شمېر کې افغان کډوال د ناروغۍ پر مهال د پولیسو د نیولو له ویرې آن روغتونونو ته نه ځي. دغه کمیسیون پرون د سپتمبر په 23مه په یو بیان کې په ځانګړي ډول هغه امیندوار مېرمنو ته اشاره کړې چې جدي روغتیايي پاملرنې ته اړتیا لري خو د پولیسو له ویرې له کورونو نشي وتلی. په بیان کې په دې وضعیت اندېښنه ښودل شوې او په کې راغلي په ځانګړي ډول د اندېښنې وړ خبره ده چې آن امیندواره ښځې چې بیړنۍ طبي پاملرنې ته اړتیا لري هم له دې کبله له مرستې غوښتلو ډډه کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون ویلي ځینې راپورونه شته چې یو شمېر روغتونونه له هغو ناروغانو سره د درملنې په برخه کې مرسته نه کوي چې اوس مهال د ویزو موده پای ته رسېدلې. ایچ آر سی پی دغه چلند له انساني کرامت نه سرغړونه بللې او ویلي دي چې دا نه یوازې د پاکستان د اساسي قانون بلکې د ټولو هغو نړیوالو بشري ژمنو خلاف عمل دی چې دغه هیواد لاسلیک کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي اوس مهال چې د ویزو تمدید بند شوی په دې هیواد کې له سختو ستونزو سره مخ دي. پخوانی خبریال او د ښځو د حقونو فعال یاسمین نبیزاده چې اوس مهال په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي وایي د پولیسو د نیولو له ویرې آن له کورونو نشي وتلی.
افغان پناه غوښتونکي دلته د ویزې د نه لرلو له امله د ناروغۍ پر مهال د پولیسو له ویرې آن روغتونونو ته نشي تللی ځکه ډارېږي چې دوی به ونیول شي، نو دوی نشي کولی چې ډاکټر تلاشي او خپل ځانونو ته درمل واخلي.
د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشته یو بل افغانه میرمن علیزی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې څمو د مخکې ناروغه وه. د اسلام آباد په یو دولتي روغتون کې د دې لپاره چې ویزه نه درلوده درمل ورنکړل شول.
شزینه حتی تر ډاکټر پورې هم تلای نسی، یعنی کله چې دوی دولتي شفاخانو ته ځي د دوی نه اولین شی چې غوښتل کیږي د دوی ویزه ده، او کله چې ویزه ونیسي دوی ته یعنی اجازه د ډاکټر نه ورکوي چې دوی لاړ شي ډاکټر ته او خپل هغه مشکلات دوی ته بیان کړي. خصوصا هغه ښځې چې باردار دي مشکلات لري چې نه لري ویزه دا دوی ته ډیره مشکل تمامېږي.
دوی وایي د روان کال جولای میاشت راهیسې پاکستان د دوی د ویزو تمدید بند کړی چې لامل یې په دې هیواد کې د میشتو لسګونه زره افغانانو برخلیک چې ډیری نورو هیوادونو ته د تک کیسونه لري له ګواښ سره مخ کړي. په دوی کې د بشري حقوقو فعالان خبریالان د تیر جمهوري حکومت د وسلوال پوځ غړي او یو شمېر نور شامل دي او پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلو تاړ شوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون ټینګار کړی چې په اوسنیو شرایطو کې په پاکستان کې د میشتو افغان میرمنو وضعیت حساس دی او که دوی بیرته خپل هیواد ته ولیکيږي هغه ځای چرته چې په پراخه کچه جنسیتي اپارټایډ عملي کیږي نو د دوی ژوند او راتلونکي له ګواښ سره مخ کیږي. پاکستان په 2023 کال کې له دې هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه چې د راپورونو له مخې تر دې دمه نږدې 2 میلیونه بیا اسناد افغانان خپل هیواد ته ستنه کړي. که څومره د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو ګڼو ادارو له پاکستان په وار وار غوښتنه کړي چې له دې هیواد د افغانانو د جبري ایستلو بهیر ودروي خو پاکستان تر اوسه دغه غوښتنه نه ده منلې او هر ورځ زرګونه افغانان د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستنوي. تازه د اسلامیک ریلیف اداري ویلي د روان کال لپاره نږدې 3 میلیون افغان کډوال بیرته دغه هیواد ته ستنه شوي چې دا د نړۍ تر ټولو ستره سرحدي ستنېدنه بلل کیږي. دغه اداري ویلي هر ورځ له 10000 تر 15000 افغان کډوال افغانستان ته ستنېږي چې د افغانستان په محدودو سرچینو درون فشار راولي، هغه چې د مرستو له کمښت، مرګونو، زلزلو او سخت وچکالۍ سره مخ دي.
په پاکستان کې د ډېره افغان کډوالو ستونزې او په تیره اوس تازه چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون ویلي په دې هیواد کې ډېره د افغان کډوالو حتی امیندواره میرمنې د پولیسو د نیولو له ویرې روغتونونو ته لا نشي تللی. په همدې حال کې د ایران د پلازمینې تهران والی اعلان کړی چې له دې ښاره د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو په همدې اونۍ کې پیلېږي. د ایران اسنا خبری آژانس خبر ورکوي چې محمد صادق معتمدیان ویلي هیڅ هیواد د غیر قانوني وګړو موجودیت نه مني. په عین حال کې په تهران کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي هلته د بې اسناده افغان کډوالو نیول ډیر شوي دي.
مدنی فعال مرجع چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو له امله یې افغانستان پریښی، اوس مهال په تهران کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوي، وایي په وروستیو ورځو کې په دې ښار کې د افغانانو د جبري اخراج لړۍ تیزه شوې. نوموړي د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې افغانستان ته بیرته ستنېدل ورته له ستونزو خالي نه دي. په همدې حال کې یو شمېر افغاني کورنۍ چې تازه له ایران افغانستان ته ستنې شوي وایي لا هم په کور دننه له سختو ستونزو سره مخ دي او د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره شپه ورځ خواري کوي. له ایرانه تازه ستون شوی عبدالحمید چې اوس مهال په فاریاب کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
تورور په کور کې اوسېږو، خپل کور نه لرو، دا هم یوازې څلور دیوالونه دي، د آبادۍ نور وسایې نه لرو، اوس مهال هیڅ کار او روزګار نه لرم، شپږ کسیزه کورنۍ لرم، حیران یم څه وکم، هر څومره هڅه چې کوم کار راته نه پیدا کیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د تهران والی اعلان کړی چې د بې اسناد افغان کډوالو د جبري اخراج دوهم پړاو به روانونه پیلېږي. د ایران اسنا خبری آژانس پرون دوشنبه د سپتمبر 22 خبر ورکړی چې محمد صادق معتمدیان پرون په یو غونډه کې ویل هیڅ هیواد د غیر قانونیت باو موجودیت نه مني. په راپور کې د تهران د والی له قوله راغلي چې د روان کال له پیل راهیسې 1.4 میلیونه افغان کډوال له ایران ایستل شوي چې په کې یوازې 4.5 لکه له تهران ایستل شوي. نوموړي دا کړی چې د افغان کډوالو سلو سره په ایران کې له 3000 ډیر درسي خونې خالی شوی او د کورونو کرایې له 13 تر 15 سلنه کمی شوی. که څوم د ایراني چارواکي ویلي چې د افغان کډوالو اخراج لامل شوی چې په ایران کې کاری فرصتونه زیات شي، خو له دې وړاندې یو شمېر ایراني چارواکو ویلي وو د کارګرو د کمښت لامل ان یو شمېر ایراني فابریکې تړل شوی. د تهران والی تیرونه اعلان کړی و چې له ایران د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو به ډیر ژر پیل او په جدي ډول تعقیب شي. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال په پیل کې ایران په دې هیواد کې د میشتو نږدې 2 میلیونه افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه کړل او د دوی جبري ریپورټ یې پیل کړ. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو مرستیال وزیر د روان کال د جولای په 1 په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په تیرو 3 میاشتو کې له ایران 1.8 میلیونه افغان کډوال راستول شوي. که څه هم دا معلومه نه ده چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې له کارتونو سره په دې هیواد کې ژوند کوي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی د تیر لمریز کال په 2 میاشتو کې د دې هیواد رسنیو ته ویلي وو چې په ایران کې لږ تر لږه 6 میلیونه بهرني ادباچي ډيري افغانان دي ژوند کوي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د والی مطبوعاتي دفتر وایي د دې ولایت په درې نور ولسوالۍ کې د زلزلې له کبله یو شمېر کسان ټپیان شوي دي. د درې نور ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي له پرون ماسپښین وروسته چې زلزله وشوه سلګونه کورنۍ د کورونو د نړېدو او د زلزلې د نورو ټکانونو له ویرې تر شنه اسمان لاندې ژوند تیروي او د بیړنیو مرستو په تمه دي.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د والی مطبوعاتي دفتر وایي چې د سه‌شنبې د ورځې د میزان د لومړۍ نیټې د ماسپښین وروسته زلزله کې 45 کسان ټپیان شوي دي. دغه ادارې په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ټپیان حوزوي روغتون ته انتقال شوي او روغتیایي حالت یې د قناعت وړ دی. ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د رسنیو رئیس قریشي بدرون هم تایید کړی چې په دې سلسله کې په درې نور ولسوالۍ کې یو شمېر کورونه ویجاړ شوي دي. د درې نور ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي دا مهال سلګونه کورنۍ د کورونو د نړېدو او د زلزلې د نورو ټکانونو له ویرې تر شنه اسمان لاندې تیروي او د بیړنیو مرستو غوښتونکي دي. د دې ولسوالۍ د ستند کلي اوسیدونکي عبدالوهاب د سه شنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د خلکو حالت ښه نه دی.
دغه ټول کورونه چې څومره په دغه ساحه کې دي هغه د ستوګ نه قابل نه دي، ځکه د ستوګ نه قابل نه دي چې هغه جزوی شکل باندې هغه تخریب شوی دي او نړیدو ته قریب دي. همدې خاطر باندې خلک اوس کور نه بهر په هغه پټو کې چا خیمی وهلی دي او چا ترپلونه وهلی دي. موږ په خپله د همدغې زلزلې د یېرې نه یقینا دغه کور داخل کې او د کور په انګړ کې موږ ژوند او زندگی نه شو تېرولی، ځکه چې زلزله هر لحظه هغه ټکرونه موجود دي.
د دې کلی یو بل اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې مرستې بسنه نه کوي.
درنور ساحه کې زلزلې شوي او اوس هم شتون لري زلزلې، خو دې له امله موږ اوس بهر پټو کې ژوند کوو. د چا ته خیمې رسېدلې او چا ته نه دي رسېدلې، هر لحظه موږ په ډار کې یو او موږ نس کولای چې بهر لاړ شو، ځکه اقتصادي مشکلات دي.
د دې زلزلې شدت چې د افغانستان په ختیځ کې شوی د ریختر په کچه 4.9 درجې ښودل شوی دی. د اروپا او مدیترانې د زلزله پیژندنې مرکز ویلي د دې زلزلې مرکز جلال آباد ښار څخه 30 کیلومتره لرې او ژوروالی 10 کیلومتره و. د درې نور د سند کلي او بل اوسیدونکو او د سیمې او رضاکار سردار نوري ازادي راډیو ته وویل چې په دې زلزله کې څو کلي زیانمن شوي او د طالبانو د حکومت له لوري ورکړل شوي مرستې کافي نه دي. د زیاته کړه چې خلک عاجل مرستو ته ارتیا لري. د طالبانو حکومت او مرستندوی ادارو تر اوسه په رسمي ډول د درې نور زلزله ځپلو سره د مرستو په اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار د درې نور زلزله ځپلو اوسیدونکو داسې مهال د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي چې د کونړ زلزله ځپلي هم وایي کومې مرستې چې تر اوسه ورسره شوي اړتیا یې نه پوره کوي. شاوخوا 30 ورځې مخکې د اګست پر 1 هم د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ ولایت کې یوه مرګونې او ویجاړونکې زلزله وشوه. د طالبانو حکومت د رسمي شمیرو له مخې دغه زلزلې له 2012 ډیر کسان مړه، نږدې 4000 نور ټپیان او شاوخوا 1000 کورونه یې ویجاړ کړل.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راديو سلير وساته.
قدر منوریدونکو را سره وسې د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو سورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دی چې اوکراین کولای شي د خپل اروپایي متحدانو په مرسته ټولې هغه سیمې بیرته ونیسي چې روسي ترینی ولیدي. ښاغلی ترامپ د څرګندونه پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې کړی دی. د دې څرګندونو په جواب کې په ملګرو ملتونو کې د روسي استازي، البته مرستیال استازي، خبریالانو ته ویل چې هر پیغام ته باید خلک دومره احساساتي نشي. د موضوع جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل چې اوکراین کولای شي د خپل اروپایي متحدینو په مرسته له روسیې ټولې نیول شوې سیمې بیرته ونیسي. د ولسمشر ترامپ مخکنی دریځ داسې و چې دواړه لوري، روسیا او اوکراین، باید د جګړې د پای ته رسولو لپاره له ځینو سیمو سره تیر شي. روسیه دا مهال د اوکراین د مځکې له 500 شاوخوا یوه برخه په واک کې لري چې پکې د تور سمندر ټاپو وزمه کریمیا هم شامله ده، چې په 2014 کال کې په غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. ولسمشر ترامپ د سیشن بی پورس د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په خپله وینا کې پر اروپایي متحدینو غږ وکړ چې له روسیې څخه د تیلو اخیستل ودروي او پر چین او هند یې تور پورې کړ چې د مسکو جګړه د روسیې د تیلو د اخیستو له لارې تمویلوي. ترامپ وویل هغه کولی شي د روسیې په وړاندې بندیزونه ولګوي، خو که اروپا ورته اقدام ونه کړي وخت ضایع کیږي. تر دې خبرو وروسته ښاغلی ترامپ د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره د غونډې په پیل کې خبریالانو ته وویل چې د ناټو هیوادونه باید هغه روسي الوتکې راوغورځوي چې د ناټو د غړو هیوادو فضا ته ننوځي. وروسته بیا د امریکا ولسمشر په خواله رسنیو کې ولیکل روسیې له 3.5 کلونو راهیسې بې هدفه جګړه پیل کړې ده. که چیرته یو سم پوځي ځواک وای نو له یوې اونۍ په لنډ وخت کې به یې دا جګړه ګټلې وای. ترامپ ته هم لیکلی دي د اوکراین او روسیې د پوځي او اقتصادي وضعیت له درک کولو وروسته او د هغو اقتصادي ستونزو له لیدو وروسته چې روسیې ته یې رامنځته کړي دي، اوکراین د اروپایي اتحادې په ملاتړ د خپلې بشپړې خاورې د بیرته ترلاسه کولو توان لري. د اوکراین ولسمشر د خبري غونډې پر مهال د ترامپ څرګندونې وستایلې او وی ویل چې دا ستر بدلون دی او د امریکا ولسمشر ته د اوکراین وضعیت اوس سم روښانه شوی دی. د ترامپ د ټولنیزو رسنیو د څرګندونو په ځواب کې په ملګرو ملتو کې د روسیې د استازي مرستیال دیمیتری پولیانسکي خبریالانو ته وویل هر پیغام ته دومره مه احساسات کیږي. د اروپایي اتحادې د بهرني سیاست مشر کایا کلاس وویل چې د ترامپ پلیټ کې د بدلون هرکلی کوي او زیاته کړه موږ په دې ډیر خوشاله یو، ځکه دا ټول سم ګامونه دي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټونه او افغان خبريالان وایي طالبانو اوس په هرات ولایت کې پر انزوریزو رسنیو او یوټیوب چینلونو کې د ژوندیو موجوداتو پر تصویرونو خبرولو هم بندیز اعلان کړی دی. دوی دا بندیز غندي او وایي دا اقدام د رسنیو پر ازادۍ او فعالیتونو جدي گذار او په افغانستان کې د انزوریزو رسنیو د بندولو هڅه ده.
د طالبانو حکومت په هرات ولایت کې پنځوري زور رسنیو کې د ژوندۍ موجوداتو د انزورونو په خبرولو بندیز لګولې. په دې سره په افغانستان کې د ژوندۍ موجوداتو پنځورونو د خبرولو بندیز لړۍ 22 ولایتونو ته ورسیده. د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي د دې بندیزونو دوام د بیان د ازادۍ او رسنیو د ځپلو لامل شوه. د افغانستان د خبريالانو مرکز د همغږي او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیع ولی زاده ازادي راډیو ته ویل
په صورت شفای هم در
په هرات کې د رسنیو مسؤلینو ته په شفای ډول ویل شوې چې لدی وروسته د ژوندۍ موجوداتو انزور ورونه نشي خپرولې. دا د ډيري اندېښنې وړ مسله ده او د دې لامل شوی چې په افغانستان کې د حاکم نظام له لوري د بیان پر ازادي او رسنیو محدودیتونه لا سخت شي.
طرف ګروه حاکم
نوموړی وایي دا چې د افغانستان رسنۍ وتوانېږي قانوني خپلواکي ترلاسه کړي، اړتیا ده چې د طالبانو له لوري اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون ومنل شي. په ورته وخت کې د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO په خپل اکسپانه په یو اعلامیه کې په هرات ولایت کې د ژوندۍ موجوداتو د انزورونو په خپرولو بندیز غندلې ویلي دي چې دا محدودیت په هیڅ ډول د رسنیو زم یارونو د مطبوعاتو آزادۍ او د اطلاع رسونې لمیارونو سره سمون نه لدی. دغه بنسټ په خپل بیان کې ویلي د اقدام نه واځي د بیان آزادۍ او معلوماتو ته د خلکو لاسرسي محدودوي، بلکې په افغانستان کې د رسنیو په کلتوري او ټولنیزو فعالیتونو هم لوی گزار دی. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ د طالبانو له حکومت غوښتي چې رسنیو ته اجازه ورکړي تر څو له فشار او سانسور پرته په آزاد فضا کې معلومات چمتو او خپاره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان په هرات کې وشمیر خبريالان نیوایي پنځوري زو رسنیو کې د ژوندۍ موجوداتو پنځورونو بندیز د انزوري زو رسنیو د بندولو هڅه ده. لړلې یوې خبريالې چې د نوم د نخبرېدو او غږ بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل
اخته کې رسنۍ تصویري
کله چې انزوري زو رسنۍ په غږی زو رسنۍ بدلي کی آیا فکر کوي د فعالیت انګیزه پاتې کیږي؟ آیا اوریدونکي به ولري؟ نه، بالکل نه. دا ډیر منفی اغیز لري. موږ کانزوري زیر رسنۍ ونه لرو، هیڅ ډول نشو کولای د خلکو غږ ته انعکاس ورکړو.
لدی مخکې یو شمېر رسنیزو فعالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د انزوري زیر رسنۍ فعالیت د خلکو د خبرولو مهمه وسیله ده او دوی ټینګار کړی چې انزوري زیر مواد د خلکو د لیدو او پوهېدو وړ دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي له هرات څخه مخکې دا بندیز په کندهار، تخار، بادغیس، هلمند، ننګرهار، نورستان، فراه، نیمروز، بدخشان، بغلان، جوزجان، زابل، پروان، کندوز، بامیان، دایکندي، فاریاب، پنشیر، لغمان، سرپل او بلخ ولایتونو کې په لیکلي یا شفاهي بڼه اعلان شوه. دا په داسې حال کې چې شاوخوا دوه ونې وړاندې د کندهار ولایت کې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول یوټیوب چلوونکو ویلي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست له لوري په دې ولایت کې د دوی په فعالیتونو بندیز لګول شوی. د رسنیو شمیر مدافع بنسټونو او نړیوالو سازمانونو د طالبانو حکومت پر رسنیو د محدودیت په لګولو تورن کړي ویلي دي طالبانو رسنۍ اړکړي چان ځانونه سانسور کړي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت په وار وار داوه کړي چې د اسلامي شریعت او افغاني کلتور پر رڼا کې د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیت تضمین دي. د طالبانو حکومت د روان لمریز کال د زمري په لسمه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون خپور کړ. د دې قانون د ولسمې مادې پر بنسټ د ژوندیو موجوداتو د عکسونو اخیستل او خپرول منع شوی. هغه مهال د دې وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ویلي وو چې دا قانون به په تدریجي ډول په ټول افغانستان کې پلیشي. خو د رسنیو ملاتړ سازمانونه ادعا کوي چې دې قانون پر رسنیو محدودیتونه سخت کړي او د لسګونو تلویزیونونو د تړلو یا راډیو ته د هغوی د اړولو لامل شوی دی.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو خپریږي.
درانو اوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو سیر راپور لرو. د پلازمینې کابل د یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي کوڅه ډبو سپوې ژوند ورتریخ کړی دی. دوی وایي په ځانګړي ډول ماشومان او میرمنې په دې برخه کې ډیر لستونز سره مخامخ دي. دوی د طالبانو له حکومت او ادارو څخه غواړي چې د کوڅه ډب سپي له بیلابیلو سیمو څخه راټول کړي او د ښار اوسیدونکو له دې لانجې بیغه مکړي.
د کابل احمد شاه بابا مینا یا ارزان قیمت سیمه د یو عمومي واټ غاړې ته د پرتو کوڅه ډبو سپیو شور. یو شمیر کابل ښاریان وایي د کوڅه ډبو سپیو یې ژوند ور تریخ کړی او له کوره بهر یې تګ راتګ کې له ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکې رابعه چې او ښوونځي کې ښوونکې ده، سې شنبه د سپتمبر په 23 ازادي راډیو ته د همغې ورځې کیسه داسې وکړه.
ارزان قیمت کې سپي زخته ډېر دي، هم د سړک په پیاده رو کې هم په کوڅو کې. نن سهار وخته چې زه او یو بل استاذه مکتب ته تللو، باوجود دې چې موږ په رکشه کې ځو، سپیان راپسې منډې وکړې، خو هغه استاذه خدای وساتله نږدې ورته پخه خوړلې وه.
د کابل د قلعه زمان خان اوسیدونکې د دوو ماشومانو مور نعیمه بیا وایي ماشومان یې ښوونځي ته د تګ پر مهال د کوڅه ډبو سپیو له امله ستونزې سره مخ دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
په کوڅو کې سپي ډېر شوي دي، کله چې ماشومان مکتب ته ځي سهار ته خانه ډېرې پازابونه کوي، ډارېږي، نو مجبور د کور نور سره یو نفر لاړ شو دوه ورسوو. زموږ خواهش دا دی چې دغه شاروالي د سپي باید د کوڅو نه ټول کړي.
د کابل له کاتې نو سیمې اوسیدونکي سید نورالله هم د دوی په سیمه کې د کوڅه ډبو سپیو د شتون ستونزه تاییدوي.
خلکو پسې منډې وي، بالخصوص ماشومانو پسې، موټر سایکل چلوونکو پسې دوی منډې وي. نو دوی لپاره د واکسین پروګرامونه دي چې د دوی د نسل د کنټرول لپاره، او همداسې باید حکومت له خوا نه دوی لکه د ښار په مختلفو سیمو کې د لپاره د پناه ځایونه جوړ شي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکزي په راپور کې د مرکه شویو کسانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو نوموړي تیر کال ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې ویلي وه دوی د یو کال په ترڅ کې نږدې 6000 کوڅه ډب سپي له کوڅو راټول کړي. له دې شمېر نږدې 9000 د لیوني سپي په ویروس ککړ وه چې په اصولي ډول له منځه وړل شوي. دغه شان په خبره یې له 2000 زیات د سپي د واکسین له بېلابېلو پړاوونو وروسته که نارینه واقعیم شوي او که ښځینه و نو رحم ایستل شوی دی. هغه دا هم ویلي وه چې کابل ښاروالۍ په مشخص ډول کابل کې د کوڅه ډبو سپیو د کنټرول مسؤلیت لري. روغتیا پالان سپارښتنه کوي که څوک د کوم سپي له خوا داډل کېږي، له دې ویرې چې لیونی سپي نه وي داډلی، باید نږدې روغتیایي کلینیک ته مراجعه او ځان واکسین کړي. کنې د دوی په خبره د مرګ لامل هم کېدای شي. یادونه ده چې د کوڅه ډبو سپیو د شتون ستونزه په پلازمېنه کابل کې یوه له ډېرو پخوانیو ستونزو څخه ده چې بېلابېلو حکومتونو یې د خبري په برخه کې ژمنې کړي او تر یو بریده یې د راټولولو چارې هم ترسره کړي، خو د وخت په تېرېدو سره ستونزه بېرته پخواني حالت ته ستنه شوې ده.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته، زه محب الله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ څخه دا پیغام یشدم چې زموږ د مساکلا ولسوالۍ یو به وچی دي. دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ورچولی دي، ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی. نو دا پیغام کدی خور کشتر مشرانو پر ورسیږي، دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کړي، نو ډیر بشوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله یم چې ټول بروغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه الفرقانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پرلاین یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه شته، دولتي کلینیکونه هم شته، نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي، مراجعین هم ډېر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډېر زیات دی، خلک ډېر غریبان دي، نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډېر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکوي هغه هم چندونې ډېره دوا نه وي، بس لږ اندازه دوا یا هغه خپل دوا سره مطابق کلینیکان خلکو ته دوا ورکوي. نو زه خپله دغه وچ څخه تر ډېره حده پورې د شخصي کلینیکانو څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو. نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعه نه ده کړې، ځکه هغه خلک ډېر دي، اجدهام ډېر دی، نه ورباندې رسو امکانات کم دي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزې څخه ستاسو سره خبره کوم. زموږ په مایګان کې یو کلینیک دی، درې کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران زللاس دي، دا خلک ګرد زل راټول شول، دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي، لاړه ولایت ته، ولایت یې دغه شکایت ومنئ، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دې بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر واوېستا ورکوي. یو چا ته پیچکاری ورکړی دی، هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی سره کم دی، صورت یې ریژ دی، داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ، دا رضاکاران دي بدل سي، خلک وایي یا د کلینیک وي سي یا دا رضاکاران بدل سي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی، نه دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګۍ دي دغه زموږ غږ تر هغو پرې ورسوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، له دې سره د راپورونو د برخې پای ته راورسیدو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې تاسو ته بلنه درکوم چې د درسي ساعت پروګرام واورئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. بری ہیلہ چی ٹول جو روغ او صحت مند بیاست. شرع لاست لسم ٹول گئی و یو لسم ٹول گئی و لسم لوست. نن روز رازو د حجری دوران او حجری ویش غیر مستقیم ویش دوام دو الوایو، یعنی د میوسس مرحله پیژنو. په تیر لوست کې مو حجری دوران او پیژندې، ورسره مو د میتوسس مراحل ټول او پیژندل. چی میتوسس مراحل چی و هغه مو جو لپه جسمی کروموزومونو جسمی برخو کې ډېر دوی سره رسیږي، ځکه چې دوی مثال د ودی او ترمیم همدارنګه د کم ځایونو چې خوشتي وسی، یعنی دوی بیا ځلې ترمیم هغه د دوی په غاړه دي. او نن ورځ چې دی هغه د میوسس عملیه وایي، چې دا چې دی اصلي په جنسي غړو کې ترسره کیږي. زموږ استاد دا چې دی هغه به د واویایم صفحې څخه تر دوه اتیایم صفحې پورې دوام وکړي. د میوسس عملیه چې د خپل د میوسس معنا چې خپل د تنقیس دغه څخه خصصه وي، د کلمې څخه خصصه وي، چې د کموالی په معنا سره یا لږوالی په معنا سره ده. دا ولې؟ ځکه چې په دې ویش کې چې دی دغه کم د مورنی حجرې څخه لورنی حجرې چې رامنځته کیږي، هغه اول خو مثال موږ وایو دا په زوجي کم ژوندۍ موجودات چې زوجي تکثر سره کوي په هغو کې راښکاره کیږي. او د دې څخه چې کومې حجرې رامنځته کیږي هغه د کروموزومونو شمېرې ان یا دوه ان نی، یعنې د کروموزومونو شمېرې نیمایي د مورنۍ حجرې څخه، ځکه چې په دې کې چې مورنۍ حجرې او پلرنۍ حجرې به یو ځای کیږي، بیرته د دې کروموزومونو شمېر په کښې کې برابرېږي. او د دې میوسس د مرحلې په پای کې چې دی د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې یا ډاټر سیلز لاسته راځي. او دا په لوړو حیواناتو کې یا مثال په نباتاتو کې، په حیواناتو کې خو چې دي ګمیټونه وجود لري، جنسي ګمیټونه دي، او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه څه کېږي تولیدېږي، چې مثال په سپورونو چې تولیدېږي په هغو کې د میوسس مرحله سرته رسېږي. د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې بڼه دوه پړاوونه سرته رسوي، چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي، دغه څخه عبارت دي. راځو دغه مراحل ټوله وایو. لومړی راځو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوو. لومړی چې دی پروفیز مرحله ده. لومړی مرحله دا چې د لومړني مرحله ده چې د جینیټیکي موادو د ترکیب او د هګۍ او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده. او دا چې دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوالي لپاره حیاتي رول لوبوي. پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلې مرحلې دي. په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کیږي په دغه مرحله کې، مثال د خبرې کروموزومونه غشتلي او لنډیږي، تقریبا د میتوسس مرحلې په څیر دي، خو یوازې یو څه توپیرونه پکې وجود لري. پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظمي د انټرفیس په مرحله کې، خو وروسته د پروفیز په مرحله کې دغه کم اوږده تارونه چې د کروماتین هغه په څه کېږي په کروموزومونو باندې، یعنی دوه غشتي بازوګان په کښې کې رامنځدي، لاندې بازوګان په کښې رامنځدي چې د سنټرومیر په مرخه کې د یو بسر نښتي. او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالي، هومولو کروموزومونه چې هر یوې د مور او بلې د پلار څخه راغلي سره جلا کیږي او د یو بل سره نښلیږي او دا پروسه چې د سیناپس په نامه سره هم یادیږي او بل چې دی د کراسینګ اوور دا چې دی د سیناپسس په جریان کې د هومولو کروموزومونه یو بل سره تړل کیږي او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کیږي او دا چې دی د جنیټیکي تنوع لامل کیږي ځکه چې دا د هومولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنیټیکي ترکیبونه رامنځته کوي او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي یعنې د پروفیس په مرحله کې چې دی کوم د هستې کوم غشا چې ده هغه کرار کرار په ماتېدلو باندې پیل کوي او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړیږي چې هغوی کوشش کوي و قطبونو ته ځان ورسوي او دوی چې دی دغه سپینډل فایبرونه چې دي د هومولو کروموزومونو د ویش لپاره آماده کوي ترتیبوي د پروفیز مرحله چې د هغه مثال د کراسینګ اوور له لارې جنیټیکي تنوع رامنځته کوي چې په راتلونکي نسل کې د جنیټیکي مختلفات سبب کیږي او همدارنګه د هومولو کروموزومونو جلاوالي او د هغوی سره نښلول د میوسیس د اړینو مراحل په توګه د جنیټیکي موادو سم ویش تنظیموي چې دا مرحله چې د موږ وایو په لمرنی میوسیس کې ډیره ضروری او مهمه ده ورپسې د میتافیز مرحله ده د میتافیز د لمرنی مرحله د لمړی مرحله د کروموزومونو د تنظیم او ترتیب لپاره خورا مهمه ده او په دې مرحله کې چې د هومولو کروموزومونه یا د مور او پلاس څخه راغلي و هغه کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي او دا مرحله چې د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډیر ضروری او حیاتي ده په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې هغه عبارت دی یو خو د هومولو کروموزومونو تنظیمول دي او ورسره د سپینډل فایبرونو تړل دي چې سپینډل فایبرونه د سنټرومیر په برخه کې د کروموزومونو څخه کیږي تړل کیږي چې دغه د هومولو کروموزومونو د سنټرومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي او بل چې دی د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو ویش دی یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترکیب سوی چې په وروسته کې د انافیز یو په مرحله کې د هومولو کروموزومونو جلاوالي پیښیږي او څلورم چې دی بل موږ وایو د جنیټیکي تنوع لپاره چمتووالی دی یعنی د جنیټیکي تغیرات لپاره مثال موږ وایو جنیټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی چې کې اماده کوي دا کوم هومولو کروموزومونه چې وو د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کراسینګ اوور له لارې رامنځته شوي جنیټیکي تنوع ته ځای ورکول کیږي چې هر هومولو کروموزوم د جلا جنیټیکي ترکیبونو له مخې ترتیب کیږي چې موږ ویلي و چې په هر برخه کې دا کم جین چې دی د مختلفو خصوصیاتو لېږدونو دنده په غاړه لري او د میتافیز مراحل چې دی الکسنګ چې وو او بدلونونه څخه معلومیږي څونه مهم او ضروری دي ورپسې راځو انافیز ته د انافیز په مرحله کې چې دیم ریو د سپینډل تارونه نری کیږي او جوړه کروموزومونه یا هومولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي او د استوا څخه قطبین ته حرکت کوي یعنی د منځنۍ برخې څخه و چې شته قطبو ته ځان رسوي ورستنی مرحله چې د میتافی میوسیس د لومړی پړاو اخیرنی مرحله چې د تیلوفیز یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو پړاوونو څخه ده چې لومړی برخه ده او د میوسیس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش وروسته پیښیږي او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نو حجرو د جوړیدو لپاره یو مهمه برخه ده چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې مثال د هستې د غشا جوړیدل دي یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي همدارنګه د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي د کروموزومونو چې کم جوړ شوي و پنسي او ډول شوي هغه بیرته اوږدیږي او نرمیږي او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي او همدارنګه سپینډل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوي و په پروفیز یو کې هغه سپینډل فایبرونه نور له منځه ځي ځکه چې دوی زه خپل دنده سرته ورسوله کروموزومونه قطبونو ته کش کړله اوس نو راځو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته امادګي نیسي تیلوفیز چې دی نو چې کی سایتوکاینیسس د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرېدله نو سایتوکاینیسس اجرا کېدی مګر په دغه کې چې دی د میوسیس کې چې دی دوی لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصوي او دویم میوسیس ته داخليږي دویم میوسیس کې چې دی عین دغه مراحل چې دی سرته رسیږي، یعنی موږ وایو چې دغه د دویم میوسیس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جنیټیکي مواد ویش دی چې د لومړي میوسیس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلې نور تقسیم کوي او دا مرحله چې ده د میتوسیس سره ورته ده، خو د کروموزومونو شمېر د لومړي میوسیس د مرحلې وروسته کم شوی وي. یعنی چې ومو ویل، یعنی دا چې دی ان کروموزومونه پکښې کې راځي چې بیا وروسته کله چې د دغه سره دا نور کروموزومونه سره یوځای کېږي د نارینه ګمیټون د کروموزومونه سره، بیا نو دا چې کېږي بېرته موږ وایو چې خپل دوه این کروموزومونو اندازه شمېر چې کوي پوره کوي. بل په دې کې کوم پړاوونه چې دي، لومړی پروفیز دوه دي چې په دې مرحله کې موږ وایو کروموزومونه بیا لنډیږي، د هستې غشا ماتیږي او سپینډل فایبرونه جوړیږي، او دغه پړاو چې دی عین ده میتوسس پسې دی. بل چې دی د میتافیز، بیا پسې د میتافیز دوه مرحله ده چې کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کشه کې سره برابریش تنظیمیږي او هر کروموزوم د دوو خواو څخه د سپینډل فایبرونو سره تړل کیږي. او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنټریومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي او د هر قطب خواته بیل کیږي. او اخیری مرحله چې د تیلوفیز مرحله ده چې د کروماتیدونه چې دی د جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي چې سایتوکاینیسس بیا وروسته پیلیږي. بالاخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دوی په منځ کې چې کوم ژوروالی رامنځته شوی هسته ویش خو اجرا سونه هستې وویشل سپلې، نور سایتوپلازم چې کېږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي چې بالاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راغلي دي. اول د میوسیس لومړی مرحله کې دوه حجرې جوړ سولې چې هغه دوې حجرې به راولاړ سي په دویم میوسیس کې، بیا چې کړله په وویشل سوې او څلور حجرو باندې ترکیب سوې، څلور لورنۍ حجرې ورڅخه رامنځته سوې. دا و چې د میوسیس مرحله، انشاءالله چې د میوسیس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړی اوسئ او خپل د ځان سره مو ټول موضوعات یې نوټ کړي اوسئ. راځو د میوسیس عملیې اهمیت وایو. د میوسیس عملیې چې ده لکه څنګه چې د میتوسیس ته مو وویله، د میوسیس ته چې دی فرقی دی چې دی د جنیټیکي تنوع او د نسل په نسل د جنیټیکي ثبات لپاره ډیر حیاتی دی. او میوسیس چې دی د جنسي تولید په پروسه، د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري او د جنیټیکي موادو د ویش او د نوي نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي. او میوسیس چې دی هغه موږ وایو مثال د جنیټیکي تنوع رامنځته کوي، یعنی کروسینګ اوور او هومولو کروموزومونو ترتیب در ټوله په چشکی کې د میوسیس په عملی کې سرته رسیږي. همدارنګه د جینیټیکي موادو د نیمایي کولو پروسه هم در سرته رسی. دوی چې د جنس تولید لپاره ډیر ضروری دي، ځکه چې مثال موږ وایو د میوسیس د جنس تولید لپاره حیاتي دي، ځکه دغه د هګۍ او سپرم چیکي دي تولیدوي او دا پروسه چې د نوي نسلونو رامنځته کولو لپاره اړین دي. بل د کروموزومونو د سالم ویش تنظیم هم د دې په غاړه دی، ورسره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایی هم په دې کې وجود لري، یعنی دوی توانایی د حجرو د ترمیم ده هم لري. د دوی اهمیت و ورپسې راځو. که چیرې میوسیس وجود ونه لري، مثال موږ یو مشکلات پکښې رامنځته شي، که چیرې هغه سم ترسره نه سي نو دا به د جنیټیکي خطاګانو لامل، مثال د ځینو ناروغیانو لکه د ډاون سندروم چې په تېرو لسونو کې مو وویله، د هغه د رامنځته کېدو لامل کېږي. یعنی کروموزومونو شمېر چې شي کېږي یا ډېر سي یا کم سي، کم که چیرې سي موږ ویل هغه له منځه ځي، او که چیرې ډېر سي هغه ډاون سندروم باندې اخته کېږي. چې ډاون سندروم هغه ناروغي وه چې دغه کم نفر چې ذهني وروسته پاتې والی لري د عمر د لحاظه، مطلب غټ یې مګر د ذهن د لحاظه وروسته شاته پاتې. همدارنګه د میوسیس عملیې چې ده هغه مثال موږ وایو دغه کوم ژوندی کوچنی موجود چې دی، یعنی کله کوچنی چې پیدا کیږي هغه د میوسیس عملیې په واسطه د دوی هغه کوم ګمیټونه چې دي سره یو ځای کیږي او کروموزومونه ویش کله صورت نیسي یو ماشوم ورڅخه، کله چې بیا ماشوم کله واده سرته رسي هغه ته بیا چې وایي د میتوسیس مرحلې په واسطه سرته رسیږي. یعنی د میوسیس او میتوسیس ترمنځ ځینې توپیرونه وجود لري چې دوه عمده توپیرونه خو دغه و چې مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دی په میتوسیس کې په دوه مساوي برخو ویشل کېږي، مګر په میوسیس کې چې دی په ان هپلوید باندې راکمیږي. یعنی یو دانه ان کروموزوم چې کېږي نیمه کېږي کروموزومونه، یو ان پکښې کې راځي. او همدارنګه دغه کم کروموزومونو سربیره نور د غم لري توپیرونه هم لري. یو چې دی د ویش هدف مو ویلي، همدارنګه د ویش پروسه ده چې میتوسس چې دی د یو ویش دوره لري چې له څلور مرحلو څخه عبارت دي، مګر په میوسس کې چې دی دوه مرحلې چې د میوسس یو او میوسس دوه په معنا مسره دي، او همدارنګه د کروموزومونو شمیر مو ویل چې هغه پکې کې چې کېږي فرق لري، او د جینیټیکي موادو ویش چې دی هغه هم په دواړو کې فرق کوي، او د حجرو شمیر هم په دواړو کې چې کېږي فرق. مثال په میتوسس کې چې دی دوه نیو مساوي حجرې دي، او په میوسس کې څلور جلا حجرې، مثال چې یو حجره چې کېږي ورڅخه څلور دانې جوړېږي. دا وچی د دې دوارو توپیرونه ان شاء الله چې په ځان سره مو نوٹ کړو. په خپله نه برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه ده په میوسس کې څو عمومي پړاوونه دي په لاندې ډول یې واضح کړي. دویمه پښتنه ده د میوسس اهمیت څه شو دي، او درېمه پښتنه ده د میتوسس او میوسس ترمنځ توپیر څه شو دي. سس ټول ته اوس ښه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه، هیله لرم چې جوړ او صحتمند به یاست. شرا غلاست د دولسم ټولګي و لسم لوسته. نن ورځ لوست کې موږ او تاسې راځو عضلات او د هغوی حرکت پیژنو، چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري، هاو څه رقم دوی حرکت کوي، کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کیږي، او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کیږي. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وو، او موږ ویل خپل عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې، مثال دغه کوم د انرژي زیرمه سوي د هغه په ترڅ کې دغه کیمیاوي انرژي چې په میخانیکي انرژي بدل سي، دلته چې کېږي حرکت رامنځته کیږي، چې مثال د خبرې لکه تاګ دی، خوراک کول دي، همدارنګه زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي. چې دا چې دی د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې دغه عملیه راښکاره کیږي. عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروټین لري، چې د دغو دوو پروټینونو د ښویېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کیږي، چې هغه پروټینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه. اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې نوسان په کوچ دغه اکټین او مایسین په کومو برخو کې قرار لري، او څه ډول دی یو د بسره حرکت اجرا کوي، چې په ترڅ کې دغه کوم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کیږي. زموږ اساس درس د شپږ پېټو سمې صفې څخه تر شپږ پېټو سمې پرې دوام کوي. لومړی راځو عضلات. عضلات چې دي هغه د ټول ژوندۍ موجودات لپاره مثال مهم نه دي، یوازې انسانان، حیوانات پکې کې اچشته شامل دي. د نور ژوندۍ موجودات چې دي هغه بل عضلات څخه خپل فعالیتونه ساتل سي، لکه نباتات هم درنګه د نور ژوندۍ موجودات. عضلات چې دي هغوی خپل عمومي په درې ډول ویشل شوي دي، چې عبارت دي د زړه عضلات، شوي عضلات او سکلیټي عضلات. د زړه عضلات چې دي هغه خط ډوله جوړښت لري، خط لرونکي دي، نو او دوی چې دي غیر ارادي دي، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي، خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخ ته وړي. همدارنګه ورپسې راځو شوي عضلات. شوي عضلات هغه عضلات دي چې زموږ د بدن هاضمي جهاز، تنفسي جهاز، اطراحي جهاز، یعنی زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دي هغه د دې څخه ترکیب شوي دي. شوي عضلات چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، یعنی دوی خپل فعالیت په خپل سره مخ ته وړي، زموږ د کنټرول لاندې نه دي. که چیرې موږ مثال وغواړو موږ سږو ته حرکت ورکول، ځکه نو نه غواړو هغه حرکت په نه جکیږي، یا بلکې دوی چې دي خپل فعالیت خپل سر ته رسي، مثال د پوینو د رګونو کې د وینې دوران دی، همدارنګه د معدې فعالیتونه دي، د کولمو فعالیتونه دي، چې هغه خپل په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سرته رسي. او شوي عضلات چې دي هغه خپل په جوړښت کې خط لرونکي نه دي. ورپسې راځو دریم ډول سکلیټي عضلات دي. سکلیټي عضلات چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده، او زموږ په بدن کې چې کوم حرکت راښکاره کیږي، لکه د لاسو، پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي، هغه د دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کیږي. او که چیرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو،
موږ به په دې کې خط لرونکي جوړښتونه ووینو چې دغه مځکه نو سکلیټي عضلات چې دي هغه د مخطط یا خط لرونکو عضلاتو په نامه سره هم یادیږي. او دغه عضلات چې زموږ د هډوکو سره مثال دوی کوم برخه کې چې نښلیږي هغه د تندن په نامه سره، د تندن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نښلوي، د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي. هډوکي چې دی هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمېر موازي حجرې لري چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادیږي. او دغه هر رشته چې ده د مایوفایبریل په نامه کوچني سلندري جوړښتونه لري. دغه جوړښتونه چې دی دوی روشانه یا تاریک بندونه یا نقطې لري چې که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو د دوی ترمنځ دغه کوم خطونه چې دی هغه څه کیږي په خط ډول سره دغه بندونه ښکاره کیږي. او د دغو ټولو بندونو ترمنځ د زید یا هم زید لاین چې دی هغه په ډول سره یو جوړښت لیدل کیږي. چې دغه زید جوړښت چې دی د زید کرښې چې دی هغه ته سرکومیر، د دوو زیدونو کرښو ترمنځ ساحه چې ده هغه د سرکومیر په نامه سره یادیږي. چې سرکومیر چې دی هغه خپله دوه ډوله پروټین لري، چې یو نازک پروټین دی چې د اکټین په نامه سره یادیږي، او خپل په جوړښت کې بلې مایوسین پروټین دی چې هغه ډبل دی. دغه دواړه اکټین او مایوسین چې دی یو د بل برعکس عمل سرته رسوي، چې د دوی دغه عمل چې دی د دې په پایله کې عضلات شکیږي، حرکت کوي، د عضلاتو انقباض او انبساط رامنځته کیږي. همدارنګه عضلات چې دی هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې چې سوي دي وصل سوي دي، چې موږ وایو دغه کوم دوه برخې چې دي هغه یوې د منشا برخه ده او یوې هم د پای برخه ده. چې د منشا یا د اورګان برخه چې ده هغه د هډوکي د سر برخه ده چې هغه څخه منشا اخلي. چې مثال شو مثال موږ کولای شو لکه جوړه هډوکي او د عضلې دویم سر، د جوړه هډوکي چې کله خپل یو د بس سره وصل اوسي دا چې ده د دوی هغه منشا برخه ده. ورپسې دویمه برخه چې ده هغه د انزرشن په نامه سره یادیږي، چې د پای نقطه ده چې دوی چې دي د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نښلیدلی دي، چې دا به د ارتکاز په نامه سره یادیږي. لکه ښه مثال موږ د رادیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو. همدارنګه دا کوم عضلات چې دي په دوی کې یو چې دی منقبض او بل یې د انبساط حالت ځان ته غوره کوي. یعنې کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کیږي، برعکس د هغه بله برخه چې ده هغه څه کوي؟ د استرخا، د استراحت حالت ځان ته غوره کوي. یعنی دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسوي، چې دا د دغه کوم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره څه کړي دي؟ همغږي کړې ده، چې په دې سره دوی څه کیږي؟ د بدن حرکات کنټرولېږي. مثال خبرې دا کوم دوه برخې چې دي چې یو مثال منقبضه کیږي هغه د فلیکسر مسلز په نامه سره یادیږي، او بلې چې باسط عضلات دي هغه د اکسټنسر په نامه سره مسلز په نامه سره یادیږي. چې ښه مثال موږ د دوه سری عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی سو، چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوژې د هډوکي څخه به تر څنګلي تر هډوکي پورې د مړوند تر هډوکي پورې رسیږي. چې دوی چې دی کله چې مثال منقبض کیږي تقلص کوي، د دې دغه برخه چې ده کاتیږي او خپل په منځ کې منقبض کیږي، چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي او لاندې برخه چې ده هغه د ترایسپس په نامه سره یادیږي، یا درې سره عضله ده، چې هغه به چې ده د اوژې څخه بیا د مړوند د هډوکي اولنا پر چې کیږي مثال ارتکاز کوي، نو یعنی د اولنا اخري مړوند پر هډوکي باندې پای ته رسیږي. چې دوی چې کله دغه بایسپس منقبض کیږي، دوی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت ځان دغه یو د مطلب اوږدیږي، چې په دې سره دوی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي، چې په دا کوم عضلاتو چې دي یو د بل حرکات کنټرولوي. ورپسې راځو د عضلاتو وروسته، موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شوېدو فرضیه وایي. لکه څنګه چې مو مخکې وویل کوم عضلات چې دي د دې د انقباض او انبساط یعنی د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلات حرکت رامنځته کیږي. چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دي خپل په ځان کې په جوړښت کې رشتې لري چې د مایوفایبریل په نامه سره یادېدله، او دغه رشتې چې دي خپل په منځ کې د مایوفلامنټ لري چې د مایوفلامنټ پروتینیال یا فونه دي چې د اکټین او مایوسین څخه عبارت دي. چې د دغو اکټین او مایوسین له حرکاتو څخه له تقلصاتو څخه حرکتونه رامنځته کیږي. یعنی اساسي واحد یې دغه دوه پروټینونه دي. عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې چې کیږي شوییږي چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي. دغه عملیت څه ډول صورت نیسي؟ راځو په دې باندې ځان پوه کړو. عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي، تقلص وکړي، په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت لپاره پیغام سیاله چې ده هغه د حسي حجرو پر ځان رسي. کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي هلته دا تعبیر کیږي او د عصب وروستۍ برخه چې ده هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي. دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصې چې دغه چینلونه د خلاصېدو سره سوډیم په ډېره اندازه چې کیږي داخلیږي د حجرې داخل ته. کله چې سوډیم د حجرې داخل لاړي د حجرې د دیوال چې دی هغه برېښنایي چارجونه پیدا کوي چې دغه برېښنایي انګیزې چې دی د حجرې تر مرکزي برخې پورې رسیږي. کله چې مرکزي برخه پورې ورسېدله دا کوم برېښنایي سیاله چې ده هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم اندوپلازمیک ریټیکولم موجود په دقیق کې چې کلسیم وجود درلودي چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادوي. چې په دې مرحله کې دغه د کلسیم آیونونه چې کله آزاد سوله د کلسیم آیون د دې لامل کې چې اکټین او مایوسین فلامنټونه شي سي اغیزمن سي چې په دې سره دا اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوی کیږي چې کله چې پر شوی سو په د عضلاتو تقلص منځ ته راځي. کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسېدي بیرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل په مخکینی ځای ته یعنی اندوپلازمی ریټیکولم ته ځان رسوي. چې دغه کله چې کلسیم بیرته خپل اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان ورسوي عضلات چې د بیرته د استرخا حالت یعنی خپل بیرته هغه عادي حالت ته راګرځي اوږدېږي تقلص پای ته رسیږي. چې په دې سره د دوی کم تقلص شي وو چې شي کیږي نور مثال دا کم حرکت شي وو هغه نور شي کیږي پای ته رسیږي. خو تر هغه وخته پورې چې مثال حرکت جریان ولري د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري دغه کم کلسیم آیون به داخل شي یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بیرته نه د حجرې په داخل کې به ګرځي. دا به د دوی حرکت چې په دې باندې انشاءالله تاسو به پوه شئ یاست چې څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کیږي. یعنی ډېر یو اړینه پروسه سرته ورسېدل چې موږ وویل ګورې مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې ډېر د عضلاتو پر حرکت باندې څومره مستقیم اغېز یې درلودل پیغام ورسېدي عصب ته عصب استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کړل چې هغه د حجرې د چینلونو خلاصېدل لامل شوه. چې کله چینلونه برخې خلاص سولې سوډیم چې شي سو د حجرې داخل لاړي سوډیم د څه لامل شو د برېښنایي چارج پیدا کول لامل شو. چې په برېښنایي چارج چې کله په حجره کې رامنځته سو هغه د حجرې دیوال چې کوي اغېزمن کوي. حجرې دیوال چې سو د اندوپلازمیک ریټیکولم یې چې کوي اباسي تر څو کلسیم و چې ته داخل کې و حجرې داخل کې چې په دې سره د کلسیم د آیون په آزادېدو سره د اکټین او مایوسین فلامنټونه چې سو اغېزمن سو او په پایله کې زموږ د بدن حرکت رامنځته سو. یو ډېر ښایسته پروسه درلوده. ګوري کله چې دغه فعالیت سرته رسیږي مالدار خبره ده دوی انرژي ته ضرورت لري تر څو د دوی دغه حرکت سرته ورسیږي. نو د هغه دپاره موږ وایو چې د غړو د انقباض لپاره انرژي د کمه لاسته راځي. عموما دغه عضلې چې دی خپله په حوازي یا هم غیر حوازي توګه سره ای ټي پی انرژي لاسته راوړي چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسي هغه وخت د ای ټي پی انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سره او په هغه برخه کې چې کیږي ذخیره کیږي. کله چې د انقباض حالت د تقلص حالت رامنځته کیږي کلسیم چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه آزاد شي په دغه وخت کې کله تقلص په پیل شروع کوي نو به شي کېږي ای ټي پی انرژي خپل ځان مخته کوي چې دغه ټول فعالیت چې د سر ته رسیږي د دې لپاره د ای ټي پی انرژي ضروری ده. که چېرې ای ټي پی انرژي ونه اوسي د دې کوم فعالیت چې دی هغه سر ته نشي رسیدلی. په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کیږي ای ټي پی انرژي راولاریږي په ای ډي پی باندې اوړي او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړیږي. یعنی ای ټي پی تجزیه کیږي په ای ډي پی او فاسفیت گروپ سره چې دغه ای ډی پی او فاسفیت چې بیرته کله سره ځای کیږي ورڅخه چې لاس سره ځي ای ټی پی لاس سره ځي چې په دې سره انرژي چې کیږي ازادیږي. دا اوس موږ ستاسو د نروزي موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده سکلیټي عضلات په لنډ ډول واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د غړو د انقباض لپاره انرژي څه ډول برابریږي. دریمه پوښتنه ده د عضلاتي میزو ښویدنه څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
Kabab rama, noor noor makamana zuna.